السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ نن د دسمبر 10مه د بشري حقوقو ورځ ده. افغانستان کې ستیریږي
کومې هیلې ملرلې هغه بیرته نورې ماتې شوې.
د بشری حقوقو د څار سازمان لمرستیال هیدر بار سره مهم خبرې کړي.
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقوقو اخیستل شوی دي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او حقوقو د شاتګ خبرداري ورکړ.
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډیره پیچلې سوي لا خراب کیږي.
تر پای راسره ملتیاو کړی ځینی نور راپورونه هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان سي آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. دا خبره یوې اروپایي کمشنري ایلوا یوهانسن پرون د دغې ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه. د یو سند له مخې چې فرانس پرس اژانس کتلی، جرمني 15,000 کسانو، هالند 3,950، اسپانیا او فرانسه 2,500 او نور هیوادونه کم شمېر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ګورم لاتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې 15 کلونو کې 240,500 افغانان ومني، خو د دې ټولنې زینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان سي آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 2,00,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي. د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیډ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي. دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو دوه عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي. دا چکۍ مؤسسه وایي تیرو شلو کلونو کې له سلګونه زره افغانانو سره د کورونو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز یې د انرژۍ او اوبو ولو پروژې هم عملی کړې دي. د طالبانو حکومت ویاند وایي ورستیو درې میاشتو کې 400 داعشان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولې دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. ښاغلي مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، داعش وسله والې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې. دې بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړي هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په جماعتونو حمله وی. په لندن کې میشته یو څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې د سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت شینجیانګ کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمن دي چې د بشري حقونو سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1,000,000 ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکه کړي او بندیزونه پرې لګولي. خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کولبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې. دا ادعا څو ساعت وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2020 کال د سولې جایزې ګټونکي دیمتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونو له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکۍ روسي ورځپاڼې نوویا غزیتا ایډیټر دی پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنا دي چې خلک د وخت په تیریدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د دوه ورځپاڼه له څلورو شتو کلونو راهیسې روسیا کې فعالیت کوي چې تر اوسه شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې د خپل واده ترسره کړ. کترینا کیف په خپل انستاګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغه ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شیبې ته راوستلو. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو ورځ ده. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ یو مسؤل وایي د بشري حقوقو له پلوه افغانستان سخت ورځي غالي. هیتر بار له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له افغان میرمنو سره د طالبانو پر چلند کلکې نیوکه کړې دي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
سږ کال د بشري حقوقو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې د حقوقو او په تیره بیا د ښځو د حقوقو وضعیت د ډېری اندېښنې وړ بلل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څنګه مرستیاله هی تر بار وایي افغانستان د بشری حقوقو له پلوه بد وضعیت او سخت ورځي غالي. هغه له ازادي رادیو سره ځانګړي مرکه کې وویل
دا د بشری حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او ښځو څخه د هغوی حقوقو اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخته لاړ شي.
لکه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو نجونې په ډیرو ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته زده کړو به برخې شوي او د اکثرو ادارو خزینه کارکونکو هم پر کورونو ناست دي. طالبان وایي پر داسې تګلارې کار کوي چې لمخې ټول نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمينه برابر شي. هیتر بار بیا د خزو د یو شمیر نور فعالانو په څیر د طالبانو د غژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړې تنګولو خپل میرمنې او انجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یو انجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمال وړو زده کړو فارغه شوې ازادي راډیو ته ویلي چې خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه موږ سرنوشت نه دی معلوم. زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. دا نه یې معلوم زه کوم فلسم اوس پوهنتون نه فارغه شولم. زه تر کورته ځم. دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یې ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي خو ځینې بیان وکړي کوي چې د طالبانو دا دریز ډیر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خواخي په بادو کې د نوار کړي او ورته نور مسائل ورټول دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دی ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفو سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا تریتم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقوقو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت بیا دا ادعا رد کړې او وی ویل ک شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
د بشر د حقونو د ورځې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې تړاو مې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې له مرستیالې هیتر پار سره مرکه کړې ده او له هغې نه مې لومړی پوښتنه کړې چې وروستۍ څو ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي.
It's been almost 4
د طالبانو له بیا واکمنې دو څلور میاشتې ووتې، د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د شوزو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شوزو څخه د هغوی حقوقونه اخیستل سوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخته ولاړ شي.
د بشري حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخواني افغان سرتیري یا وژل شوي یا تریتم شوي یا هم صحرایي محاکمه شوي. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوي او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته تریتم کړي.
د دغه سره راپورونه خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارون چې کوي باندې کړی کڅنګه؟
نه پوهیږم چې دا به کافی فشار راوړي کنه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنی ده چې موږ به د هغو مسالو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls
de khazu aun juno para da afghan juno gan khwanzi tarli di talibano lawal wraz jmana kade wa che da khwanzi ba birta pranizi aw de masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
well
we can't trust them at all mush pudi bani patola ki bawar na su kawale kala che hagoi wai mush halar urta paida kawu da maluma na da che dui da tsala para halar latawi ka afghanistan ki balad na yast no fikr kawi che dui gwaade dan juno aw کانو نشوونځي سره جلا کړی، مګر که افغانستان سره بلد و اوسی په دې خبر یاس چې دولتي مکتبونه کې ورده مخه له متوسطي پورته دنجونو او هلکانو شوونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دي چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونی له متوسطي پورته شوونځي ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوال ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخته ولاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي، ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونی شوونځي ته ولاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه د مسالو سره مخته ولاړ سي. څومره مسایل په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچا باندې پریکړې وکړي، خونجونو د شونځو ډیر وخت لا لاسور کړی دی. ځینې جونی به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونتوانیږي چې بیرته شونځي تستنی سي، ځکه ځینې به واده سوي وي. د ځینو پلرونو بل بعد اقتصادي حالت اغیزمن سوي او د لګښتونو توان بنه لري چې جونی شونځي تولیږي، نو دا په دغه هیواد کې د جونو لپاره واقعي یو ناورین دی.
نړیوال ټولنه امریکا په سر کې دلته شل کال تیر کړل، خو دوی اوته لا دفتن هرڅه په ټپه ودرېدل. د افغانانو په وړاندې په دغه شرایطو کې د نړیوال ټولنې اخلاقي مسؤلیت څه دی؟
زه فکر کوم نړیوال ټولنه د افغانانو پر وړاندې یو لوی اخلاقي مسؤلیت لري او زه فکر کوم چې دې مسؤلیت کې تر ډیره پات راغلي دي. په هیڅ چې د اقتصادي او بشري ناورین د کوم غیر متوقع طبيعي پیښې په خاطر نه دی، بلکې ګڼو دغه هیوادونو په تیر امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان اقتصاد له فعالیت اچولې دي او ځکه هم خلک له لوږې سره مخامخ دي. دا داسې یو فاجعه نه ده چې په خپل رامسته سوې ده، بلکې دا ناورین نړیوال ټولنې رامسته کړې دي او په سر کې امریکا ده چې افغانستان ته داسې اقتصاد برابر کړی وو چې تر ډیره پر مرستو ولاړ وو او بیا په یو شپه دغه مرستې باندې سوې.
on international assistance and then cutting off that assistance overnight.
The Taliban say that
Taliban wi waziyat ha gasiyam bad na de che nare wala tolana ya khairiya banstuna ya bashari faalani rapurawi aya ham da gasida
humanitarian activists reports. Is that so?
Well, the Taliban seem to have a quite high
شکاری چې طالبان د خپل خلکو د کړېدو ډېر زغم لري. ځینې دا خبرې کوي چې دوی څنګه شل کاله په غرونو کې ل کافی خوراک او څښاک او ګرمو ځایونو پرته جګړه وکړه. نو آیا دوی دا فکر کوي چې نور کسان هم باید همداسې وکړيږي؟ او آیا دوی په غم کې نه دي چې خلک په تیره ماشومان د سړو او لوږې له لاسه مري؟ نو زه فکر کوم چې دا ډله د هغو سختیو په اړه چې پر افغانانو تیریږي د معلوماتو شمن به نه ده.
Source of information about the hardships that Afghan people are experiencing.
So with Taliban keep denying
data په پام چې طالبان د بشري حقوقو سخت سرغړاوني تل ردوي او لبلې خوا خلک له دغه سرغړاوونو او لوګي نزوريږي. نو افغانستان کې دراتلونکو لار څه ده؟
What is the way ahead in Afghanistan?
Well, the way ahead has to be first of all to do everything.
د مختتک لارا باید لمړی دا وی چې د بشری نامرند مخنیوي لپاره باید هر څه چې په واس پوراوي وسی. نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي. باید د ناورند درې دوه د یو بیړنی اقدام په توګه بشری مرستي ورسوي. خدا کافی نه دی او ستونز نسی هوارولای. هل دا دی چې اقتصاد باید فعال سی او سم دستکار وسی او نور موجوده امکانات باید وکارول سی چې طالبانو باندې د بشری حقوقو په خاطر فشار راوړي. او طالبانو ته ووایي چې که د نجونو د تعلیم مخه نیسي او د رسنیو د غلي کولو او د خلکو د وژنې په څیر د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د یو مشروع حکومت په توګه به ونه پیژندل سي او هغه رسمیت چې دوی یې په لټه کې دي وربه نه
کړسي.
د طالبانو رهبر او نور مشرانو خپل کسانو ته ویلي چې په خلکو کار ملري زوروي م فکر کوي د دغه اوامرو تطبیق تضمین شته.
Decrees will be implemented.
Well, I mean, one decree that the Taliban have just issued, of course,
کوم فرمان چې څوره د مخ کې طالبانو د شذو په اړه ورکړ پکښې ځینې مهم مسائل شته، خو په حقیقت کې دوی په خپل ټولي هغلارې تړلې چې د دوه حقونو پښتنه ورڅخه کیږي. که دې فرمان کې یو حق تر پښو لاندې کیږي، مسأله نیو څوک په زور واده کیږي چاته ورسي او له چا خپل حق وغواړي. د اگست په 14مه یا تر هغه مخ کې خو به د شذو وزارت تللي یا به امن خونو ته ورتللي، خو اوس به چیرته ځي؟ دا ټول لارې تړلې دي. نو د طالبانو دا خبره چې د حقونه ورکوي او تګلار هم ستاسو چې د خوندي سي ډیره خیالي ده. د فرمان په اړه یو څه بل هم غواړم وایم چې دا په حقیقت کې د یوې کړکۍ حیثیت لري چې طالبان ورڅخه شذو ته په کومه سترګه ګوري. ځکه دوی ویلي چې دا د شذو د حقونو په اړه فرمان دی، خو دې فرمان کې ټول دا مسایل راغلي چې شذې څنګه ودیدای سي. دا ښکاروي چې طالبان شذو ته د مال په سترګه ګوري چې له پلاره میړه ته انتقال سي، نه دا چې ازادي ولري، تعلیم وکړي، سیاست وکړي او په خپل خوښه ژوند او فعالیت وکړي.
له دغو ټولو سره آیا موږ د طالبانو نویو مکلینو واکمنۍ ته ورګرځو یا د راتلونکي لپاره د هیله مندۍ څه شته؟
Well, you know, the Taliban is
Taliban دقیقاً هغه سینه د چې په 2000 لومړی کال کې وو. خو ډیر توپیر هم نسر لري. مسأله د متوسطه شونځي په تړاو لومړی دوی ټول دا ډول شونځي تړلی وو، خو بیا یې د خلکو د فشار په خاطر په تدریجي ډول ځینو ځایونو کې پرانستل. دا د دې حقیقت نتیجه ده چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی. پر تعلیم او جنسیتي مساواتو باور سوی دی. زه فکر کوم افغان میرمنې او نجونې او د هغوی کورنۍ ډیر زیات انتخابونه نه لري او یوازې دا چې له طالبانو سره جوړ راسي او په دې هیله دي چې ځینې بدلونونه راسي. خو دا ډیرې تورې ورځې دي او که طالبان د 2000 لومړي کال په څیر نه دي، خو بدبختانه د شذو د حقونو په اړه د دوی کرکه لا هم پر خپل ځای پاتې ده.
Hatred of women's rights is still intact, unfortunately.
د بشری حقوقو د څار سازمان مرستیاله هیتر باروا د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه باندې غږیدله.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ورستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاسونه دي. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور وروسته چې پکې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د نږدې سلو نظامیانو د وژل کېدو او تری تم کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا ردوي او وایي بیا هم د دې وژنو په اړه څېړنې کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرست کابینه اعلان کړي، د اگست په 18مه د جمهوریت نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هرې ورځې په تیرې دوی د عملی کې دوه د څرنګوالي پاړه پښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خبريږي چې د مخکنی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وشل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پړه چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نومونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندۍ میاشتې په 14مه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وایي وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمیو یې وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دوکانداري کوله، د چا سره یې شخصي دښمنی هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پرېښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي، نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پی ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه، او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و، له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندۍ په څلورمه د کابل کاپیسا پر لوی لاره ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوه شپې له دوی سره بندي وو، په ډیر بیرحمانه ډول یې د شکنجې لاندې وژلی وو. لاس او پښې څو ځایه ماتې وې او جسد ته یې ورته زیات سپکاوی کړی وو.
بسیار زیات بر جسد شته وهین کده بودن.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندۍ په درېیمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاءالدین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په لسمه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12مې حوزې یو کارکونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دي. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندۍ میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو لنیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشی کېدو ادعا هم کوي. د دوارو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نو موغږی خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د وایان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې، وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامی کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاتې سوي دي، او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دې وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان ویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اګست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویل د سي معتبر راپورونه ورسره دي چې خې د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملي شو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی هلمند کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی
راپور زموږ قضاوت ستاسو
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوې د وژل شو په ډله کې یو شمېر مدني فعالان او ځینې د مخکنی حکومت نظامیان دي د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې وژنو په دې اړه د څېړنو په کولو کې طالبان په بې غورۍ تورنوي خو طالبان بیا دغه دعوې بې بنسټه بولي جزئیات د حسیبه ټکپال پراپور کې
د هغه پلار غږ چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې هغه مرموزه وژنه چې لای قاتل معلوم نه دی د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته ټیلیفون وشو تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دی د بلخ هوایي ډګر ته ولاړ شي او ټاکل شوی چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي
نه پوهېږم چې څوک وو خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک وو شهید فروزان له کوره ووته او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل سوي جسد روغتون کې وموند
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځید هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه د نه ویشت کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي وو په اړه یې معلومات نه لري ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهیږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي
اوس مونږ نه پوهیږو چې چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي
له فروزان سره د دریو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي میرمنې جسد هم موندل شوی و له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم د سلوغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه د طالبانو د حکومت ویان ذبیالله مجاهد په تیرو څلور میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړې او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوې دي
نور ډېر وادونو کې هم بشري ضد جنایت کېږي په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي ولې د مخنیوي لپاره یو ټولې ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي اسلامي عمارت لا جدیده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرغړونې چې انسانانو سره د ظلم په مورد کې کېږي
سره له دې چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو څلور میاشتې په تیریدو دي لا تر اوسه هیڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې لخوا د ښځو په ځنځيري وژنو راپور نه دی ورکړی خو د لیندې په نهمه د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو وخت له رسیدو وروسته د افغانستان په څلور ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده دا قرار قرار ځای نیسي که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کیږي دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقاتو اجازه وکړي که هدفي وزن نوي بس پریوسي او که نوي هم خبرې پریوسي
پا په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسئولان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډیر وضاحت ورنه کړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې وو او یا هم په نظام کې کار کاوه، او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره یې تربګنۍ درلودلې.
د خزو د حقونو بل فعال ارمغان ملکزاده بیا وایي طالبان عمومي بخنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي او خزه د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ټول ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخنې فرمان عملي کړي. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اګست په 12مه د جمهوري نظام د کارکوونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخنه اعلان کړه، هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې دي، ورزو لنډو خبرونو ته. د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 4,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. د غیدارې د پنځمې پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره دا مرستې مهمې دي. د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیډ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو دریو میاشتو کې 680 داعشیان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې. د نوبل د 2018 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمیتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونه له خطر سره مخامخ کړي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهور لوبغاړو ده. کترینا ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې واده وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه لوستل شي. دوی منی مې پیلو په دوی منی مې کې د ازادي په صفو کې خبرونه لرو.
د ازادي په صفو کې
درم واجه آزادی.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه هر کله مو کوم. د دسمبر 10مه په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو سش کال د دې ورځې لپاره دا شعار غوره کړی دی: ټول انسانان آزاد پیدا شوي او د حقوقو او انساني کرامت لپاره مساوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرسمت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو ډلو یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی دی چې د نارینه او ښځو د حقوقو درناوی وکړي او له تبعیض څخه لاس واخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالي هی دربار ازادي راډیو ته په دې تړه وویل:
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې دوی له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوي، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دوشنبه په ورځ د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاق زیبا په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل پریکړه دی بدل کړي. د طالبانو په باور په افغانستان کې د اوسني اقتصادي بحران یو علت چې دوی مقطعي غني هم دادې چې نړیوال د دوی حکومت پر رسمیت نه پیژني او د افغانستان پیسې کنګل کړي دي. د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی بحران عوامل لولان دی موجود و همدارنګه فعلا اوس د افغانانو پیسې په امریکایي او نورو خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي. د نورو محدودیتونو او تحریمونو او بندیزونو له امله څخه افغانان په اوسنی مقطعي اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دي.
افغانان له دې سیاسي اقتصادي بحران څنګه وتلی شي؟ دلته د اصریب سپو کې د پروګرام کې په دې اړه بحث لرو. د خبرونه میلمانه مو دی عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکو، عبدالجبار بهیر د افغان تحقیقاتي مرکز پخوانی رئیس، او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کارپو. راوشم شاغلی صبور ته، ستاسو په باور له دغه اقتصادي او سیاسي بحران افغانان څنګه راوتلی شي؟ پولانډ ولسم
نړیوال د یو درې نقطې غواړي او په مغه د ایراني وړي دي نه پردي چې پرسمتي به جوړي. اول د خود حقوق دي، دویم د خود تعلیم دي، دریم د دې په کابینه کې همشموله ده، څلورم د دې د کابینه په غړو کې تخصصي ولکې ده، د دولسم سن په پورې زموږ په ټول افغانستان کې لیسی دي او د لیسو ټول تشکیل زنانه دي، استاد ده که ملازم ده که مدیر ده، ټول زنانه دي. دې کې څه مشکل دی طالبان ته چې د دغه لیسو ته اجازه نه ورکوي؟ دغه د همشمول خبره ده. اول کدی چتی و جرګه راټول کی، ما خپل کسان دې کې راټول کی، ما کسان چې دې طرفداران وي لوی جرګه راټول کی، دا غین رائے واخلي، دا خپل ادو نړیوالو سره د مشکلاتو را حل کړي و خلاره ده. درم موږ په انی شکل کې ضرورت لرو تاسو ته، موږ می ساينک کارخانه ته نشو کېنا سره چې می ساينک چین برازي دا بروباسي او به زموږ اقتصاد پر استقامت کیږي. موږ پیګاته ډوډۍ نه لرو، موږ پیګاته دولت کې مرو، د دې لپاره د نړیوال سره تعامل ډیر ضروري دی. د مثال په توګه څه دی لازم کوم چې ته د نړیوالو هغه او عملونه چې موږ په مسیح خو سری چې موږ تقبل کې دولت ومنو، موږ پیګاله د 50% بودیجې خوندل کېږو، ټول انکشافي بودیجې زموږ د هغه ناراضي
معنا نه صبر سب ساده سب کتا ستراشم تاسو څه ټکی نور په ور زیاتوي اوایا د شغلي صبر له خبرو سره هم نظر یاست؟
زه د خپلی صبر ټول خبرې تاییدوم. د پاکستان کود مسلکی توپ او په زمن کې په دې مسلکی توپ کې انډول د خزو او نارینه او په پام کې نیول طالبان پاکستان کې په سیمه تسمین د تسمینونه کې دي دی باید د ولادت راکړه واڅیږي.
بل ملما عبدالجبار بهیر، تاسو که پلانډو دارته وایسته چې د افغانستان اوسنۍ سیاسي اقتصادي بحران افغانان څنګه وتلی شي؟
دا معلومه کی چې د افغانستان ناورین اوس د دوه خلونو دنیا وال ور سره تعامل کوي، او دا چې څنګه وکولای شي یو سیاسي میکانیزم رامنځته کی او بل اخر د افغانستان لپاره یو سیاسي سرنوشت په ګډه وټر فرشت افغانانو او د دنیا والو په څنګ یو نظام ته ورسیږي، او دغه په څنګ کې موږ انساني ناورین سره مخ شو. افغانان د یو اقتصادي بحران سره مخ دي، اسلامي امارات کوشش کوي چې دنیاوال ته قناعت ورکړي چې د دوی د سیاسي تعامل په نتیجه کې افغانان قرباني نشي، او د افغانانو حقوق چې د نړیوالو یا همدردی چې نړیوالو د افغانانو سره کول دي، اسلامي امارات د وجه نه هغه د افغانانو سره ونه دروي چې تر ډیره موافق شوي دي، خو لا هم مازال پاتې دی. یو تعداد د معاشونو مسله حل شوله، یو تعداد بشري مرستې افغانستان ته عملاً راورسېدي، په داس میکانیزم باندې چې هغه ډاډ دوی ته ترلاسه شي چې دا به افغانانو ته رسیږي، او دا به د اسلامي امارت په سیاسي منافعو باندې او سیاسي فعالیت باندې نه مصرفېږي. خو د دې ټولو باوجود مخ په ګډه باندې یو ستونزه ده لرو چې افغانان لا هم د نظام سره د دښمن ورته وایم او ورته وایم چې مخالف په سترګې ګوري تعامل کوي چې نظام د منځه ویسي، او دا هغه څه دي چې موږ سلويخ په لور اورېدلې یو. په کار دره شي افغانان که سیاسین دي او که مخالف دي نظام دي، اسلامي امارات هم تنازلات ولري د خپل افغانان په وړاندې، او په ګډه باندې افغانستان د بحران لپاره یو داس لار رامنځته کوي چې هم د دوی غوښتنې په عملي شي، هم د افغانستان خپلواکي او د افغانستان هغه نظام چې اوس موږ د سلويخ په لور سره یو داس مرکزی حکومت رامنځته شو. زه د اسلامي امارات څخه خبر نه کوم، خو مرکزی حکومت داس رامنځته شو چې کله بدخشان تر قندار سوق زی او کله جلال اباد نه بیا تر فاریاب او بادغیس او نیمروز پورې سوق زی یو نظام دی او یو خبر ده.
مننه بهیر صاحب، د ستاسو په خبرو دا ور زیاته کړم، البته د ماشونو ستونزه لا هم نه ده هواره شوې، ماشونو مشکلات په خپل ځای دي. ل پکتیا فرزن راپور درلود او ځین نور سیمو معلمینو فرزن په ځین ولایتونو کې 15 میاشتې معاش نه دی اخیستی او ځین نور
ما هدف دا و چې یو تعداد امیدونه پیدا شوي دي چې امید درس کنی او عالم قانون شوي دي المان او هالند وعده کړی دي او حکومت هم اعلان کړی چې دوی به د ماشینو ورک ورکوي او بل اخر دې ته هوډمن شي د هغه لپاره یو میکانیزم
عمل کوي. منم د ناروی د بهرنیو چارو وزیر هم لنړیوال بانک غوښتي چې افغانستان ته یو شمېر کنګل شوی پیسې ورپریشتي او دا پیسې د بشري حقوقو په برخو کې ولګول شي. او ستاسو تر دې خبرې پوري چې د نظامونو پړنګولو باندې ستونزې نه هواري شي، فرانسوي مفکر ادونی سوی وای په ورسته پاتې او درېمه نړۍ هیوادونو کې ستونزه دا ده چې خلک په ځای دي چې خپل فکر بدل کړي، تل د نظامونو د بدلون هڅه کوي او چې هر ځل نظام بدل شوی دی ډیر څه د ملکونو له لاسه ورکړي دي. د طالبانو د مرستیال ویان بلال کریمی څرګندونې لرو، دی وایي چې لنړیوالو سره په خبرو یو او هیلمن یو چې ستونزې به د خبرو لارې هواري شي. دا سره ور
نړیوال تعامل سم کی او د متقابل احترام پر بنسټ باندې اړیکې ورغول سي رامنځته سي او اسلامي امارت د یو مطرح جهاد په توګه لنړی سره تعاملات ولري، چې دا هم د ملګرو ملتونو او همدارنګه د نورو مقتدرو اقتصادي هیوادونو بشري سازمانونو او ګاونډیو هیوادونو د ټولو په ګټه ده او هم د افغانانو په ګټه ده. هیله مندي ستا سي ټول هغه چالشونه واندېښنې سي په مخ کې پروت دي، کومې نگراني سي دي هغه د خبرو مفاهمي او مذاکرات ولري حل سي.
د طالبانو مرستیال بیان بلال کریمی دا څرګندونه ازادي راډیو ته کړې وي. ازادي په څپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې افغانان له دغه اوسني سیاسي اقتصادي بحران څخه څنګه وتلی شي. د خبرونې میلمانه مودي عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکی، سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کتونکی او عبدالجبار بهیر. که د بلال کریمی خبرو ته راشو په دې برخه کې ساده صاحب تاسو نظر واخلم.
د خاولی کریمی صاحب خبرې خو لال سموي د زینو نور مشرانو چې ډیر بی باک غیر مسؤلانه ترګندونی کله کوي چې دوی وایي چې نړۍ مخ ته ضرورت لري، مخ خو نړۍ ته ضرورت نه لرو. دا د یو نظام او د یو آدرس نه دوه متضاد نظرونه په خپل ذات کې یو خلا رامنځته کی، بے اعتمادی رامنځته کی، د دې شیانو مخنیوي پکار دی. کریمی صاحب که مسؤلانه څرګندونه وکړي نو باید ځانونه هم د نړیوال قوانینو پر وړاندې برابر کاندي سره. او که چیرې بیا داسې وي چې د حقانی صاحب د آدرس نه داسې په میډیا او په تلویزیونونو باندې داسې خبرې خپرېږي چې نړۍ موږ ته ضرورت لرو، موږ خو نړۍ ته ضرورت نه لرو، دا ډېره غیر مسؤلانه څرګندونه ده. په دې باید ډېر احتیاط وشي.
شغلی صبور نظر به واخلم. شغلی صبور، تاسو د بلال کریمی په خبرو څه ورزیاتوي او یا په کومه برخه باندې انتقاد لري؟
د دې نړیوالو اصول او شرایط مرات نکلی شي نو په یو جهاد باندې کې ناستل او پاتېدل هیڅ اهمیت نه لري. د دې پرخ د درې مېشم د کټه شو پورته شو که موږ به خپل اقتصادي بوتجه ته وچو، که موږ خپل د موږ حالاتو ته ورشو، موږ تر پته لګیږي چې موږ پیګا ته وګېستو. موږ د نړیوالو لاسنیوي ته ډیر زیات ضرورت لرو. موږ د امریکا مرستو تر اسلامي هیوادونو مرستو تر بهاد ډیر ضرورت لرو. موږ د خود دوستانه د ګاونډیم ته ضرورت او چاڅه خود دوستو لرو، راکړه ورکړه وسو لرو. که چیرته موږ دا ونه کړو شو نو نړیوال سیمه مشت برګر اغه چې نه دې پردم ستا خبر نه منم زما به منی، نو په دې باندې کور نه کیږي او نه په دې باندې اقتصاد جوړیږي، نه په دې باندې وطن جوړیږي.
صبر په امدې برخه کې چې د بلال کریمی نوري سرګندونې لرو، دا به هم له تاسو سره شریک کو. دی وایي چې بحران ډیر عمیق نه دی. دا سره ور
بحران چې کوم ویرونکې تصویر له ځینو سازمانونو له لورې، ځینو نهادونو له لورې څخه ورکول کیږي، دا مجنته ده. دلته وضعیت تر کنټرول لاندې د اقتصاد کنټرول د کابو څخه نه ده وتلی. افغانان اوس د آرام ساه اخیستي، امنیت تامین ده، خلک خوشحاله دي. په هر صورت ځینې ستونزې به طبیعي وي، ځکه شل کلنه جګړه په تر شا پرېښودل سوې ده او هغې ډېرې ناخوالې درلودې.
صبور صاحب، اوس تاسو څه نظر لري؟
بالکل، د دې خبرو سره تایید نه کوم. دا منم چې امنیت راغلو، ستونزې ډېرې عمیقې دي. تا 1.5 میلیون کسان په کور کېنول،
تا غد وزپونه ویستل ار یو کس شاته وکاس د مو سټانډرد فامیل د افغانستان په نفوس شمارې کې وکاس سټانډرد فامیل کته یو نیم میلیون کسان په وکه زبر کې تقریبا 10 میلیونه کسان ته پیګه دا غنه ډوډۍ واغسته تا پیګه دا غوډي سرخند ټول کو څنګه سوند غټانه ده نور ترې ته څه سوند وي فوټو بیلری تا پر سرخند تا ډوډۍ د چیک ته ورسه دغه په روح خلکو ځان مو وجل دي بچي خرڅل دا سوند نه ده یو پروژه ستا کار نه کوي یو پروژه کې پنځه مامورین کار نه کوي چې هغه راشي دوه بلچې خاوروا چې هغه پیګات یو لس روپۍ ځان ته وګټي دغه روپۍ تاسو نشته لري یو روپۍ تر دې لپاره نه لري چې انکشافي خو دې پرې د انکشافي خو درنه غواړي چې هغه خپل حقوقي دغه هم تر نشي ورکولای ټول ادارې د فال شولې تخصصي ادارې ټول فال شولې استادان د ټول په کور کې نه ول خپل ته سره هم دونه بوتي جن ستاره تل پیسې تاسو نه پوره کوي تر خپل تل پوره کوي
مانه د ثبوت سره
د دې کولای ته په یو څو ډاکټرونو باندې چا کې تاتل اچي توت کتان ته ډوډۍ ورکې لکه څنګه ته مشور کې څنګه سند حل شو نه سند حل نه سند عميق ده خو کار کول پر کاږي
بهیر سپ تاسو څه نظر لري
ما په نظر ذکر کوم چې اسلامي امارات چې څو وختونه د دنیاوال نه لري او اندیان د خبره کوي د دوی وختونه په ځای باندې دي باید افغانستان د خپلواکۍ سره تعامل وشي د افغانستان د داسې نظام سره تعامل وشي چې دا یو مستقل دی و چې حق ته خپل ملک څنګه نظام جوړوي د خپل افغانانو د خپل ولس سره او په عین وخت کې اسلامي امارات باید د دنیاوال هغه تعاملات چې د دین سره ټکر نه لري او د دنیاوال پروسیجر او میکانیزم دی مل شوی دی حرکت ورکړه هغه هم مني دا چې په افغانستان کې پروژې ولاړ دي او په افغانستان کې کار ولاړ دی ذکر کوم دا به یوازې اسلامي امارات مسئولیت خویدې خو یوازې لامل دي دانه چې اسلامي امارات سره ورې دي لامل به ډېر لامل نه دی او دا غوڼه دار چې دنیاوالو په عنادي شکل د افغانانو سره راخست دي او د افغانانو سرنوشت په دنیا کې معلق دی په هیڅ شکل باندې دوی تعامل د افغانانو سره من هیڅ دی ونظام نه کوي ملګر ملتونو
دوی خو بهیر صاحب نړیوال جن خوشتن لري د خبرونې په سر کې هم جنو ته اشاره وسو عبد الصبور صاحب اشاره ورته وکړه فرسن جن ډيري ساده او اسانه خوشتن دي مثلا د جنو تعلیم یعنی دغه رقم برخه یا فرزند ملګرو ملتو یا د ملګرو ملتونو خوشتن تراشم ملګرو ملتونه وایي چې هغه وخت یو حکومت په رسمیت پیژنو چې هغه یا د انتخاباتو لاره راغلی یا د خلکو لخوا یو مشروعیت ولري د مشروعیت لپاره یو چوکاټ رامنځته کی مثلا یو جرګه راوخوړي په جرګه کې د حکومت تایید شي یو ټول پښتنه وکي د هغه لاره د حکومت تایید شي او که چیرته داسې نه وي ملګر ملتونه هغه نظام په رسمیت نه پیژني فرن میانمار په رسمیت نه پیژني هلته هغه د اهم شمول مشکل هم نشته هلته کار اهلی کار ته د سپارلو مشکل هم نشته یو مقتدر پیاوړې پوزې شاته ولاړ دي لیکن دوی پر رسمیت نه پیژني او د اسلام او د کفر مسله هم نشته ځکه چې هغه مسلمانان نه دي
دا چې اسلامي امارت والی خلک نه راوړي دي هغه میکانیزم چې مشرطبه ټاکل کیږي لا هم د تمو وخت لرو تر اوسه پورې اسلامي امارت کې خلک راوړي دي هم متهمي چې دوی خپل خلک راغوښتي دي او بل اخره د یو نظام په اساس خلک نه راغوښتي دي چې زه په دې مطمئن یم چې اسلامي امارت به د خلکو د مشارکت په برخه کې د خلکو نه د پښتنې په برخه کې حتما د خپل مشر د ټاکلو میکانیزم دنیا اول ته وړاندې کوي او افغانان ته به هم وړاندې کوي تر اوسه په دې باندې اسلامي امارت بحث نه دی کړی چې دوی مشر څنګه ټاکي
مننه بهیر صاحب ساده صاحب تاسو ته کراشم آیا فکر کوي چې لا هم وخت شته او کنه د طالبان باید ژر تر ژره جنې ساده پریکړه وکړي چې نړیوال ته د منلو شي
د هر دقیق زندول به د اولس تبعي خواته قابل وي طالبان نو کې ځینی واقعا ډیر غیر مسؤلانه څرګندونه کړې دي او د دې څرګندونو ترڅنګ هیڅ ډول نړیوال ډیپلوماسي سربېره نه جوړ دي نه په دې کې داسې قدرونه شتون لري ما مخکې وړاندیز وکړو چې چیرته د دې داسې رقم میمزر ماټو لازم ما باندې روان وي د دې ځینې هیڅ ځیت نه دی په دننه هوا کې رسیدلی شي نه په بهر کې او دا غې ترڅنګ نړیوال سره داسې ډغری وحل دوی باید په دې او پیږي چې دا د جګړې میدان نه ده چې د وسلې په زور سره کول شي دلته د نړۍ د ډیپلوماسۍ په اساس د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې د دوی سره معاملې کوي دوی په څو ورځې څو میاشتې نور دا رقم ځان وشي ساتله ناممکن ده دا ولس وای بتنګ آمد به جنگ آمد که ولس ورپسې راپاڅېد بیا به په تیګو په لارګیو په مخ واچي وسلې هم په لاس کې وي
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
د خبرونه میلمانه مودي عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکي عبدالجبار بهیر د افغان تحقیقاتي مرکز پخوانی رئیس او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کارپو د خبرونه بحث مود چې افغانان له دغه سیاسي اقتصادي بحران سره څنګه وتل شي. بهیر صاحب کچرته څوک وایي چې په دې کې طالب ملامت دی، بل وایي چې په دې کې ولس ملامت دی، بیا خو ستونزې ډېرې دي.
خپل خبر سره زم چې موږ بعد واقعیتونه درکو، اسلامي امارات په کار ده هغه تعهدات چې دوی ورکړي او لا هم په باندې ټینګار کوي چې موږ د افغان شمولیت په اساس باندې تعامل کوو. د افغان شمولیت باید یوازې تر خپل طالبان او یا هم تر هغه جنګیالیو پورې منحصر نه کړي چې دوی سره شل کاله پاتې شوي دي او د امریکایانو د اشغال په مقابل کې ودرېدلې دي. ولس هم حق لري او دوی هم ټینګار هم دادی چې راځي ولس ته حق ورکړو، د تخصص په اساس باندې نظام وویشو او د تخصص په اساس باندې دوی ولس ته دي هیواد خدمت وکړو. خو هیوادوال هم کار دا چې موږ د ټول شموله نظام تعریف باید ځان سره ولرو. موږ د ټول شموله نظام سره تعریف دا وی چې لکه دنیاوال چې مخلصانه تعامل کوي چې غلو ته هغه چارواکو ته چې فساد باندې الوده او د دوی پراپرو په اساس باندې
نړیوالو ځان دی ویل چې دا کسان په حکومت کې شامل کړي طالبان کله هم دا خبره نه ده کړې.
بله نړیوال لا نه وایي دا، خو لا هم موږ ګورو چې په نړیواله کچه باندې کله چې ناست کیږي کله چې غونډه کیږي هغه خلک مطرح دي. د ولس غږ او هغه میکانیزم چې طالبان وړاندې کړی دی لا تر اوسه پورې نړیوال په هغه موافق نه دي چې دوی را مخته کیږي. زه فکر کوم چې هغه اقدامات چې طالبان ډیر کم اقدامات کړی دي، هغه څوک راوستي چې طالبان نه بهر دي په وزارت په کچه باندې دي مویات او درې څوک کچه راوستي دا لګ دي. دا باید ګړندې کی د دې پسند کې مسلم حقوق هیوادوال لري، هغه کنر د خزه هغه میکانیزم باندې چې دوی ورته قانوني دي، هغه اسلامي نظام چې دوی ورته قانوني دي پغه باندې او دا وایي چې خزه تعلیم حق لري. خزه دا چې ژر تر ژره هغه اقدامات وشي چې د موږ ځنډ به د دې سبب کیږي یا به د عمل کیږي چې موږ د نورو ناخوالو او د مشکلات سره مخ شو. دا چې خزه تعلیم سره اسلامي امانت مشکل نه لري، نو ځنډول زما باور باندې هغه ته ځنډ ورکول د هغه نشرو کول دی ستون ده. همداسې هغه حقوق چې دوی وایي چې موږ افغانان تور کو مخ او افغانان لرو مخ په بهر کې افغانان لرو کډرونه لرو او غیره وغوښتل شي او بل اخر په نظام کې دي سیاسي ویش په اساس باندې نه، د قومي ویش په اساس باندې نه، بلکې د افغانستان د واقعیتونو په اساس باندې هزاره او ازبک او پښتون او هر څه چې د وطن ته وفادار پات کې دي شو د وطن لپاره خدمت کول شي غیره وغوښتل شي په نظام کې ورته ځای ورکړي شي. دا به اسلامي امارات لپاره د دوړو یا ایو یا د دوړو وختونو په برخه کې عملی اقدامات یو وخت نه ده چې وی تل ویل چې موږ انحصار نه غواړو. افغانستان کې انحصاري نظام نه رامنځته کوو او وستول نیوکه ده چې طالبان یو انحصاري نظام رامنځته کړی دی. زه دې سره ډېر موافق هم نه یم، خو دنیاوال او افغانان نه مني ګرچه طالبان تر اوسه پورې انحصاري نظام یوازې په اول درجه خلک کرا وستای دي، یعنی وزیران ټول طالبان دي، کوم وګینو چې رئیسان د دویم درجه
مخالفین خاني لرو. بله دلته ستونزه ده، سیاست یو شی دی حقیقت بل شی دی، یعنی طالبان باید سیاست وکړي هم داسې نه ده.
زه فکر کوم همدغه ستونزه طالبان ده. طالبان په سیاست چل په اساس باندې یا د خلکو په سترو کې د خاور اچول په اساس باندې مخته نه دي، د واقعیتونو په اساس باندې مخته دي.
عبدالصبور صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه کوم کار چې لکه څنګه چې بهیر صاحب ویل چې په ټیټه کچه باندې نور خلک هم شته له طالبانو له مولوی صاحبانو نه پرته، آیا طالبان سیاست سم کوي او کنه په تروسه پورې لا په لنډی سره په سیاسي تعامل نه پوهیږي؟
ډېر مننه د بهر سره راځي چې یو دا خبره نن واځي کومه رستا سور اډیو نه چې د همشمول معنا او تعریف زمنګ به زور نه غلط کړي. همشمول معنا دا نه ده چې دوستم دی راشي، که دوستم راشي نو طالبان به هیڅوک معاف نه کړي یا د پخوانی غلط دی راشي مونږ هغه پخوانی غلط لیدل دي. همشمول تعریف دا شه ده، همشمول په بیس جنسیت باندې، همشمول په بیس مذهب باندې، د سنی او شینی شیا په بیس باندې، همشمول په بیس لستان باندې، همشمول په بیس جغرافیه باندې، همشمول په بیس سیاسي باندې، پر پنځو نقطو باندې همشمول جوړیږي.
مننه د ساده صاحب نظر به هم واخلم. ساده صاحب تاسو څه وایست؟
کاملا د خاوله صبر خبرې ډیر منطقي او د اصول او په چوکاټ برابر وړاندیزونه دي چې باید د تقام وشي او د دې ترڅنګ په مسلکي برخه کې د دې خوا کې د نن عملته په افغانستان کې کس عمل تشتون لري. د داسې شخصیتونو نه دوی باید ګټه واخلي، کچیر دومره اعتماد نشي کولای یا دا واک دوی نه لري چې داسې کسان تزای ورکی لا خپل د خلکو نظریات دی وخت نظام دی جوړ کی او د دغه حالت نه د دا فیصله
طالب شاهی او ملا شاهی نه د نظام او باسي
د دې لپاره چې د خبرونه راټول کو دې ته به هم راشو چې بلال کریمی د طالبانو مرستيال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډېرې هیلې لري چې په راتلونکي کې به ځینې پروژې تطبیق کړي. دا څرګندونې سره اور
پراتلونکو سرلی کې د دې هلمندیستا سي ډېرې لوی پروژې لکه د ټاپي پروژې همدارنګ د کاسا زر پروژې همدارنګ د مسی عینک او نورې پروژې سي د منطقوي اتصال درمست کېدلو لامل ګرځي. همدارنګ په داخل کې د تجارت او بهر سره د اقتصادي راکلوورکو تعاملات او شهیدان وو.
بهیر صاحب عبدالجبار بهیر د بلال کریمی دغه د هیلو څرګندونې چې تاسو واوریدي فکر کوي چې کچرته د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي، آیا ممکنه ده چې د ټاپي په څیر پروژه له افغانستانه تیر شي؟
زه فکر کوم د مالی راکلوورک برخه کې به افغانستان څنګه ولري اسلامي امارات به ونشي کولای شي بغیر د دې نه چې یو مالی میکانیزم نړیوال په هغه باندې اعتراف ولري هغه ومني رامنځته کی لوی پروژې به عملی شي. خو سر دې پورې کې هغه بهرنیو پانګوالو ته ورکړل شي، د بهرنیو سره تعامل وشي او هغوی راشي دلته پانګونه وکوي، نو زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنه موضوع ده. خو زه فکر کوم چې لوی پروژې نړیوال مالی راکړې ورکړي او نړیوال تعامل ته ضرورت لري.
اوسنی یو ستونزه کدې تراشم نړیوال چې کومه پیشګویي کوي وای ژمه به په افغانانو ډیر سخت وي، حتی دا وړاندوین هم شوې ده چې ممکن یو میلیون افغان ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ شي او یا مړ شي خپل ژوند له لاسه ورکړي. د فتن له دغه ستونزو د طالبان څنګه ځان باید راووسي؟
هغه راپورونه چې نړیوال نشوي، هغه راپورونه چې په نړیواله کچه باندې رسنۍ نشوي، دومره هم د ننګونې نه دي چې مو د یو میلیون انسانانو د مرګ سره مخ شو، البته د فقر سره مخ شو.
عبدالصبور صاحب کستاسو نظر په دې برخه کې واخلم چې د ژمي له ناورینه بهیر صاحب وایي چې د نړیوالو راپورونه شای دقیق نه وي، لیکن که دقیق وي که نه وي خو طبیعي خبره ده یو څه خوشته ستونزې خوشته، د خوارځواکۍ راپورونه خوشته چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي، د دې راپورونه خوشته چې ماشونه نشته خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. یعنی له دغه ستونزې باید څرنګه افغانان را بهر شي؟
اولنه مشکل زمونږ د ریچ بارانونو نه دي شوی پاتم نه دي شوی د خوشحالۍ سره مخ شوستو، دویم موږ د کورونا سره جدي کورونا سره مخ شوستو، دریم زمونږ حکومت اعلان شو ته دغه سات ټول خلک په بیکاره شو په دې سره مخ شوستو، تلورم مشکل زمونږ د ریچ موږ په افغانستان کې په دې وخت د پاره ټول سرحدونه کوم باندې بند شوی دي، هیڅ صادرات او واردات هم به حد ډیر کم شوی دي، په دې کې دا بل زمونږ د فقر مشکلات دي. زه فکر نه کوم چې د ملل متحد دا خبره رښتیا وي چې د یو میلیون ماشومان په دونه کم نه پوسکی په تالور 10 میلیونه یا 10 میلیونه نه پوسکی 1 میلیون ماشومان ملکه دولګي، ته څه فکر کوي چې افغانستان کې به څه حل شي؟ ته څه فکر کوي چې دونه کسان به یو طالب په افغانستان کې ژوندې پاتې شي؟ هیڅ کله نه.
د ساده صاحب نظر به هم واخلم. ساده صاحب تاسو څه وایئ چې څه باید وشي چې په ژمي کې د روان احتمالي ناورین مخاوني ولشي؟
په دې کې شک نشته چې ناورین سره مخامخ یو، لکه دا چې یو اندازه تبلیغاتي جګړه هم ورکی مل شوې ده، خو دا هم نشو انکار کولای چې دې ګواخ سره مخامخ یو که یو میلیون نینو یو لک خو بوي او که یو لک نیوي سل نفر خو بوي زر نفر خو بوي، لکه دغه شید پاره هم او هم دغه نظام او هم نړیوال مسؤلیت لري چې دغه مخنیوي وکي، لکه دغه مخنیوي لپاره په خپل نظام کې هغه چټکواله پکار دی چې دوی باید ځانونه چمتو کاندي د نړۍ د خواستونو سره او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې ځان برابرول لپاره باید اقدامات وکي. او دغه ترڅنګ یو ځل بیا ټینګار کوم چې دغه روابط د سیاسي دګر کې خامخا د منافع او مصالح اساس تین کې کدی رښتیا هم په دې بدلی شوی وی چې خپل ځان ته الټرناتیو ټاکلې وي، چې مثال دی کولای شي د غرب په ځای یا د امریکای په ځای یا د نورو زبرځواک په ځای دوی د چین یا د روس سره کوم رابطه جوړ کړی وي، دا به هم د افغانانو د نجات بل لار وي.
سادات صاحب همدغه چې بل ستاسو چې د الټرناتیو کلمه ورته استعمال کړی چې بل به پیدا کړی وي، لیکن کوم خوشتنی چې له طالبانو کې شي دا بيخي عمومي دي ملګری ملتونه یې کوي. په یغې کې د امنیت په شورا کې د روسیې استازی هم ناست و، د چین استازی هم ناست و، چې طالبانو ته د ملګرو ملتونو څوکۍ ورنه کړه.
بلان بیرته خپل په مخې خبرې ټینګار کوم چې کله چې نړیوال نه دا تمه لرو یا دوی لري چې دوی ته باید د دوی خواستونه ومنل شي یا د دوی سره د مرستو لپاره دوی ودانګي، نو دوی باید په خپل ځان سنبال کړي دیته، ځان باید تیار کړي دیته چې کوم شرطونه دوی ته وړاندې شوي دي د هغه شرطونو په اساس ځانونه برابر کاندي. د هغې نه بغیر به څنګه امکان لري چې بل نړیوال نه دا تمه ولرو؟ که چېرته داسې امید سترګه هم نشته ورته چې دوی د چین سره کوم تقابل کړی په اصطلاح معامله کړي یا د روس سره، نه هغوی ورسره سر پورولی او نه دوی. او د دې کې یوازې یو تکیه په دا شاته ګاونډۍ باندې وي، هغه خو کله چې خواخوا دروازې بندې کړي چې کله خواخوا دروازې خلاصې کړي خپل د ګټو دپاره تل مدام افغانان قرباني کړي.
ډیره مننه سید ذاکر شاه سادات، عبدالصبور او همداراز عبدالجبار بهیر چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. زه احمد شیبر، تر بلې خبرونه تاسو په خدای سپارم.
نور پاس دی له شوډو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.